السلام علیکم او ستړي مشي تمشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې درته زمليها میر ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د برتانیې د خارجه وزیر پاکستان ته د دوري د ډرون بریدونو په اړه د هریټیج فاونډیشن د یو رپورت برخې په کراچۍ کې د ورانکارو ډلو نه د ماشومانو د خلاصېدلو په مومند ایجنسۍ کې د لوډ شیډنګ نه د تنګ شوي ولستونزې او په شمالي وزیرستان کې په پاسپورټ ترلاسه کولو کې د ځایي اوسیدونکو د مشکلاتو تر څنګ به نور یو شمېر رپورټونه واورئ. په خبرونه کې هفتهوار پروګرامونه د نړۍ رنګونه او شمشال او شمله هم لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکاري انیسا اجمل نو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ نن د پاکستان دوره کوي. په خبر سره نیسی په کوهات روډ 14 شوي او د روس رسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د روس او امریکا اړیکې د استخباراتي جګړو زیاتې مهمې دي. او ستا خبرونو تفصیل. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ نن د پاکستان په دورسنه دوره اسلام آباد ته سي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړي چې ویلیام هیګ به د خپل سفر پر مهال د پاکستان خارجه امور مشیر سرتاج عزیز او نورو یو شمېر پاکستانی چارواکو سره لیده کوي او په دواړه خیزه اړیکو د افغانستان د اتحادي ځواکونو د وتلو وروستو په صورتحال او په نورو چارو به خبرې کوي. د کراچۍ پولیس چارواکي وای بیګای د دې خار په غزري سیمه کې د یوې کاروایي پر مهال یو لستختبل شوی ماشومان خوشی کړي او هغه دوه کسان یې نیولي چې دا ماشومان یې په کېد کې وو. د ډاک تھانی ایس ایچ او سید خان نن مشال ریډیو ته ویل اول یې د یو ماشوم د اغوا په سلسله کې د دغه اغواکارو یو ملګری نیولی وو چې بیا یې د هغه په ذریعه کامیابه کاروایي وکړه. یو آزاد کړی شوی ماشوم مشال ریډیو ته وایي
د کسان په موټر سایکل رالو زه چت کوم دی خوای پریش ولم ما جړه لغه 8 بجې ټیم خلک ناشتي مشتي وکولې سکوم نه ما خولي باندې غا لاسی کې خو ټول کورو مې دی مور مې.
د پولیس مشر سید خان وای د غواکار عامر او بابو نومیږي چې دا تختول شوی ماشوم به د خیر غختلو او نور ناوړه کارونو لپاره به استعمالولو. په خبر سر نيستې په کوهات روډ 14 شوي امدادي کارکونکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا 14 په سکیم چوک کې د یو سکول د استاد کور سره نيستې شوي چې د کور ودانې ته زیان رسولې. په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلې. بل خو د افغانستان په ګردیز کې بمی 14 شوي چې پکې سلور تنه جبل شوي دي. د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسلوال زلمی اوریا خیل نن لمشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا پیښه نن 11 بجې د ګردیز خار په غزنی چوک رامنځته شوې چې پکې د سرحدي ځواک دوه پولیس او دوه تنه ملکی وګړي جوبل شوې دي. خو د ګردیز ولایتي روغتون یو سرچینې ویلي چې دوی ته 12 تنه جوبل وړل شوې دي. د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي په قبایلي سیمه کې د پوځي عملیاتو او نامنه لامل سره باندې سر سکولونه بندې. نن مشال ریډیو سره په یو مرکه کې د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د سانګې مشر هاشم خان وویل چې په دغه سکولونو کې شاوخوا 100,000 ماشومان سبق ویلو.
فوجی عملیات تھی یا مطلب امن وضع ٹھیک نظر کم از کم مطلب یہ والا پورے مسلمان ہو گئی تھا تقریباً.
د هاشم خان په وینا د غسکولونو د بندیدو لامل قریبا سلویخت سره ماشومان متاثر شوی دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي چې په هیواد کې به صدارتي انتخابات د اگست په 6 نیټه کیږي. په دې لړ کې لومړی د انتخاباتو کمیشن د صدارتي ټاکنو لپاره د اگست 6 نیټه تجویز کړو. د منصوري لپاره د انتخاباتي کمیشن مشر فخر الدین جی ابراهیم تعالی غلی و چې دغه لخوا منصور کړل شي. دا ډول به د نوي صدر اعلان د اگست په 6 نیټه کیږي. د پاکستان د ولسمشر ټاکنه د قومي اسمبلی، سینټ او د صوبایي اسمبلیانو غړي کوي. په افغانستان کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو یو افغان شباړون کې دا رد کړي چې ګواکي ملکی افغانان یې مړو او یا شکنجه کړي دي. افغان چارواکو زکریا کندهاري د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې له عامو خلکو سره په ناوړه چلند تورن کړي او په همدې وجه شپږ اونۍ وړاندې په کندهار ولایت کې ونیو. په هغه اسنادو کې چې د افغان تحقیقات کوونکو لخوا برابر شوي زکریا کندهاري ادعا کوي چې ټولې کړنې یې د هغو امریکایي پوځیانو په امر ترسره کړي چې د ورسره کار کو. افغان چارواکو ویلي زکریا کندهاری د امریکا شهریت لري خو امریکایي ځواکونه دا ردوي. خبرینه د مشال ریډیو نوره. د بنگلاديش عدالت یو لړپړ اسلامي مشر ته په دې سبب د مرګ سزا واوروله چې د 1971 کال د پاکستان او د بنگلاديش د ازادۍ په جنگ کې په جنگي جرمونو کې ککړ دی. علي احسن محمد مجاهد چې 15 کلن دی او د جماعت اسلامي ګوند سیکرټري جنرال دی، د شروع پر ورځ ورته د وژنې، سازشونو او نسل کشۍ په ګډون د نورو جرمونو په تور سزا واورول شوه. د علي احسن وکیل وایي دوی به د ده د سزا پر ضد اپیل کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی د روس او امریکا اړیکې د استخباراتي جګړو زیاتې مهمې دي. ولسمشر پوتین د امریکا د استخباراتي معلوماتو د افشا کوونکي ایډورد سنوډن پر سر د راپیدا شوې تاوتریخوالي په اړه نن خبریالانو ته خبرې کولې. ولسمشر پوتین وویل دی له امریکا سره د اړیکو د پراختیا په فکر کې دی او ځل بیا یې دا ژمنه تازه کړه چې سنوډن ته به اجازه ورنکړي چې د ماسکو واشنګټن ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویان جیکاني د نهې پر ورځ د واشنګټن دریځ یو ځل بیا یاد کړ. ویل چې سنوډن باید امریکایي چارواکو ته حواله کړل شي.
The our position is that Mr. Snowden ought to be expelled and returned to the United States and that he should not be.
زموږ موقف دا دی چې سنوډن دی امریکا ته واپس کړل شي او هغه ته دی امریکا ته د ستنېدلو علاوه نور د نړیوالو سفرونو اجازه ورنه کړل شي. هغه د انساني حقوقو کارکونکو نه دی، هغه د حکومت مخالفه نه دی، بلکې پر هغه باندې د خفیه حکومتي معلوماتو د ښکار کول الزام دی.
سنوډن د جون له 13 نیټې راهیسې چې ماسکو ته په ترانزیټ ورغلی تر دې مهاله په هوایي ډګر کې دی او په روس کې وقتی سیاسي پناه غوښتې ده. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري د بریتانیې خارجه وزیر ویلیام هیګ نن د پاکستان په 2 ورځنی سفر دی. په دې دوره کې بس خبرې کیږي. د بارنیو چارو یو کارپوه وایي
نوې حکومت راغلی دی نو دوی ورسره انډرسټینډینګ کوي. نواز شریف امریکن سفیر ته ویلي دي چې دا ډرون حملې ختمې کړه. امریکنان چې کله کانفرنټیشن کې راشي نو مخکې بریکس ولېږي.
په کراچۍ کې پولیسو د غواکارانو د ډلې نه 2 کسان نیولې دي او 11 ماشومان یې ترې خلاص کړي دي چې خیرات به پرې راټولو. معلومات په واره په مومند ایجنسی کې د زیات لوډ شیډنګ له وجې خلک پریشان دي. په اونیزه خبرونه شال او شمله کې بنند پښتنو په کلتور خبرې واوري.
نن په ځای خو ولر نه کنه نوی نوی رنګونه راځي، نوی نوی ضرورتونه راځي، نو د هغې غوښتنو د پوره کولو دپاره په دغو رسمونو رواجونو دودونو کې اصلاحات کېږي وخت تر وخته پورې.
د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د برتانیې خارجه وزیر ویلیام هیګ بنن د پاکستان په 2 ورځنی سفر اسلام آباد ته ورځي. نوموړي به د خپل سفر دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز او نورو یو شمېر پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار احمد الله راکوي.
د برتانیې خارجه وزیر ویلیام هیګ با د پاکستان په 2 ورځنی سفر نن اسلام آباد ته راځي. د پاکستان د خارجه دفتر د اطلاعاتو افسر عرفان اشرف قاضی مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی با د خپل سفر دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز او نورو یو شمېر اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي چې پکې به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکولو، ستراتیژیکي مذاکرات او افغان امن عمل په شمول په یو شمېر مهم موضوعاتو خبرې کوي. اشرف قاضی زیاته کړه چې سرتاج عزیز او ویلیام هیګ ترمنځ ملاقات وروسته به دواړه چارواکي نن ماخام ګډې خبري غونډې ته وینا هم کوي. پخوانی سفیر او د بارانو چارو کارپو بیرستر زاید سعید د ویلیام هیګ د پاکستان دورې په حق لوایي
نوې حکومت راغلی دی نو دوی ورسره انډرسټینډینګ کوي او دا انډرسټینډینګ په هغه باره کې دی چې کله دوی خپل ټروپس وکاږي افغانستان نه نو هغه څه به ارینجمنټ دي. دریم خبره دا ده چې نواز شریف امریکن سفیر ته ویلی دی چې دا ډرون حملې ختمې کړ. نو دی تیار نه دی ختمولو لا. نو یو قسم کلاش یا کانفرنٹیشن را روان دی په دې ډرونز باندې. نو شاید چې امریکنانو اغلی گلی چې دی ته وایي چې دا انسیسټ کوي نه. امریکنان چې کله کانفرنٹیشن کې راشي نو مخکې بریټ سولېږي ولې چې بریټش سره د دوی ښه تعلقات دي.
یاد دی وی چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم د 13 میاشت په 13مه نیټه د پاکستان په دوره راغلی وو او د خپل دورې پر مهال نوموړي د پاکستان صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقاتونه کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سیډنیز اداره هریټیج فاؤنډیشن په خپل یو رپورٹ کې لیکي چې په پاکستان په حقیقي مانو کې غواړي چې په قبایلي سیمو کې د امریکایي ډرون الوتکو مخه ونیسي، نو د هغو ترهګرو ډلو پر ضد نتیجه خیز پوځي عملیات وکړي چې د دغه هیواد ځمکه د امریکا او نړۍ د ستراتیژیکو مفاداتو پر ضد کاروي. د دغه رپورٹ نور مهم ټکي زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي سیډنیز اداره هریټیج فاؤنډیشن په خپل یو راپور کې لیکي چې د 11 مئی په پارلماني ټاکنو کې د پاکستان د نوي منتخب شوي وزیر اعظم نواز شریف د انتخابي کمپاین مرکزی نقطه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو بندول وو. او دا یو حقیقت دی چې د تیر کال په پرتلا سخت کال د ډرون بریدونو په شمیره کې ډیر کمښت راغلی دی. خو بلخوا دا هم یو حقیقت دی چې تر کومه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد سختې کاروایانې نه وي کړي کومې چې په سیمه او نړۍ کې د امریکایي مفاداتو پر ضد فعالیت یتونه کوي. تر هغې پورې بعد د ترهګرۍ پر ضد په نړیواله جګړه کې ډرون الوتکې یوه کارګره وسله ګڼل کیږي. د دغه راپور لیکواله لیزا کټرس لیکي چې د 2014 کال راهیسې د ډرون الوتکو څخه د پاسه 350 بریدونو کې د القاعده د 60 نه زیات مهم مشران او په 100 نور هغه ترهګر وجل شوي دي چې امریکایي او اتحادي ځواکونه به پنخه کول. لیکواله لیزا کټرس د امریکا لخوا د اوسامه بن لادن د لټون په اړه د یو امریکایي خبریال او کتاب لیکونکي پیټر برګن لخوري لیکي چې د ډرون الوتکو د ښې کارکردګۍ تر ټولو لوی ثبوت دا دی چې د مرګ سمو د مخکی بن لادن په خپل په قبایلی سیمو کې د القاعده غړو ته هدایت ورکړی چې که دوی د ډرون الوتکو د بریدونو نه ځانونه خوندي ساتل غواړي نو د افغانستان ځنګلونو کې دی پټ شي. خو د لیدا کټرس په خبره د ډرون الوتکو د بریدونو دوام د پاکستان په اړه د امریکا مایوسی په ګوته کوي، ځکه چې د بیا بیا غوښتنو باوجود پاکستان د حقانی شبکې او د هغو مقامي او بهرنو ترهګرو پر ضد نتیجه خیز عملیاتو کې پاتې راغلی دی چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ککړ دي او په افغانستان کې د ناټو او امریکا د ستراتیژیکو ګټو پر ضد کاروایانې کوي. د بیلګې په توګه په دې نږدې 100 کې چې کوم بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوي دي، د هغې هدف د حقانی شبکې سره اړه لرونکي ترهګر ول او یا بهرني ترهګر. تیره میاشت یو بل ډرون برید د پاکستاني طالبانو یو مهم مشر ووجلو، خو د پاکستان د خارجه چارو وزارت د دغو ټولو بریدونو غندنه وکړه او دا ډول بریدونه یې د بشري حقونو پر ضد وبلل. لیکوال لیکي چې بهشکه د ډرون الوتکو حقیقي نعم البدل په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د خوندي ځالو پر ضد د پاکستان لخوا پوځي عملیات کېدای شي، خو پاکستان د امریکا او نړیوالې ټولنې هغه ټولې غوښتنې رد کړې دي چې د دغو ترهګرو ډلو په خاصه توګه د حقاني شبکې پر ضد د عملیاتو په اړه وي. او دا هم یو منلې شوی حقیقت دی چې ډرون الوتکو زیاتره هغه ترهګر په نخښه کړې دي چې د پاکستاني ریاست پر ضد کاروایانو کې ملوث وو.
دا مشال ریډیو ده.
د کراچۍ پولیس چارواکي وايي پرون شپه د ښار له ګذري سیمې څخه دوه کسان نیولي دي او د دوی له ولکې نه یو لس ماشومان هم ترلاسه کړي دي. پولیس زیاتوي نیول شو کسانو به له دغو ماشومانو څخه غیر قانوني کارونه اخیستل او خیرات پیپې ټولولو. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال سفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
د کراچۍ د ډاک ستاڼۍ پولیس افسر سید خان مشال ریډیو ته ویلي نیول شوي کسان عامر او بابو نومیږي. دوی به ماشومان تختول او هغوی به یې د خیرات راټولولو او یا هم نورو غیر قانوني کارونو لپاره کارول.
پولیس چاپو لګو لغه باندې هغه کیل سټیشن نه دا کو اونیو هغه انټروګیټ کو نه هغه چې بيدغه شنې بلکې چې کم دین د ماشوم ماغل ورکړل دي دا غنم بابو دي هغه سره نورو ماشومان دي. پولیس تھانہ ڈاک چیدو نہ چاپال تک گزری کی بولے گولا گزرے کے چاپو لے گولے داغا پہ ان کے شاپ بنے نور کسان بابوم داغا شو گرفتار شو اور یو لسما شو من چیدے نہ برآمد شو دا کسان چیدی نو دئی اغوا کئی اور بے پہ خیر غوڑی داغا شان زنزر ساتھی خپل کیت کے ساتھی.
د سید خان په خبره په دغه ماشومانو کې زیاتره هغه کوچنیان شامل دي کوم چې په خپلو کورونو کې وهل کیږي ټکول کیږي. دغه ماشومان له خپلو کورونو تختی او بیا د سرپناه په لټون کې د دغه خلکو په لاس کې وځي. چې هغوی بې ادې ماشومانو ته د سرپنا ورکولو په بدل کې له دوی څخه ناوړه ګټې پورته کوي. پر اخلاصو شوو ماشومانو کې یو 12 کلن اسد هم دی. نوموړی خپله کیسه څه داسې کوي:
ورور مې کور نه خپه دی پلار والی، زه ستړی شوم کېنستم. سفیان نوم کې یو هلک دی، هغې ما نه پوښتنې وکړې ته څوک اداره ده. ما د کوچو کور نه تښتېدلی یم، د کسان به موټر سایکل رالو، زه یې چت کوم دی خوای پرې شولم. ما ژړل، هغه 8 بجې ټیم و، خلک ناشتې مشتې به کولې، سکوم نه. ما خولې باندې هغه لاس یې کېښو، ټول کورونه مې یادي مور مې.
د ابرار په نوم یو بل ماشوم وایي د تیرو شپږو کلونو راهسې هغه له خپله کوره وتلی دی، او د تیرې اوږدې مودې راهسې د دغې خلکو په ولقه کې وو. 14 کلن ابرار زیاتوي په دې موده کې هغه د کراچۍ ښار په بېلابېلو چوکونو یا څلور لارو خیر غوښتلو. دی وایي خپله مور مې وفات شوې ده، پلار به په کور کې وهلم، او راته ویل به یې که پیسې در سره وي کور ته راځه، که نه وي مه راځه. ما په دې موده کې خیرات غوښتلو او کاغذونه مې راټول کړي دي. راخلاصو شوو زیاتره ماشومانو ته داسې اداګانې ورمعلومې دي چې د هغې په کولو دوی په څرګنده جسماني معذور ښکاري، خو په حقیقت کې دوی ټول روغ رمټ دي. پولیس افسر سید خان وایي د دې عمر له ماشومانو څخه د ترهګرۍ تر څنګ په نورو جرمونو کې د ککړتیا کار هم اخیستل له امکانه بهر نه دي، او دوی له نیول شوو کسانو څخه په دې اړه هم پلټنې کوي چې هغه ماشومان چې تر اوسه د دوی لاسته ورغلي دي او لا هم ورک دي هغوی چرته دي.
اعتراف وکړو امیر ملزم وی چې بھائی ما سلوی کسان چې دې بابو له ورکړي تقریبا، اور بابو به سوره کړي اندازه ولګوي تاسو بابو چې دا زوړ دی. نور مشمون مګه کم پله بوتل یې څنګه چل پکړي، نو غته تفتیش کیږي، پولیس خپل کاروای کوي، فیر کټ شوی دی کنه مشمون برامد شو چې بھائی آیا څه کسان مشمون چې کوم غیب دی غته سو کم پله کړي دي.
پولیس چارواکي زیاتوي لنیول شو کسانو څخه د دغه ډول مشمونو د ساتونکو نورو کسانو په اړه هم پلټنې کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلی چې په هیواد کې به صدارتي انتخابات د اگست پر 6 نیټه کیږي او نتیجه به پر 8 اگست اعلانیږي. د صدارتي ټاکنو د شیډیول او د دې د طریقې کار په اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سیرت صحیح راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې صدارتي ټاکنې به د روان کال په 6 اگست کیږي، او د دې لپاره چې کوم شیډول جاری شوی دی د هغې مطابق به په 24 جولای 12 بجو پورې د نامزدګۍ کاغذونه جمع کیږي، او په 26 جولای به د دې کاغذونو کره کتنه کولی شي. دغه رنګ به په 23 جولای د غرمې 12 بجو پورې امیدوار خپل کاغذونه واپس اخیستلی شي، او له دې وروسته به د غرمې 1 بجه د نومونو حتمی فهرست جاری کیږي. په 6 اگست ټاکنو وروسته به الیکشن کمیشن په 8 اگست د دې نتیجو اعلان کوي، او همدارس د صدارتي ټاکنو لپاره اوټونه به د سهار 10 بجو نه تر د 3 بجو پورې په پارلیمنت هاوس اسلام آباد او سلور وانو صوبو کې اچولی شي. د دې اوټونو اچولو طریقه څه وي؟ کله چې مشال ریډیو دې لړکی اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم نو پوښتل، نو هغه ویل
د عمومي سملو سینیټر چې دوه ووټ یو کاونټ کیږي، او د صوبایي سملو چې دوی هم په سیم ډے باندې تقریباً 2 جوڑی، مطلب
ذکر ورل چې د موجوده صدر آصف علی زرداری د صدارت موده به د روان کال د ستمبر په 8 نیټه ختمیږي، او دغه رنګ به په 9 نیټه نوی صدر د خپلې چوکۍ واک لاس کې اخلي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ورانو ته کل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شتکنه
ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
دا مشال ریډیو ده. په خیبر پختونخوا کې د روژې په میاشت کې هم د لوډ شیډنګ لړۍ دوام لري چې له کبله ولس په احتجاج لاس پورې کړی دی. بلخوا صوبایي حکومت وایي که چېرې مرکزي حکومت دا ستونزه حل نه کړه نو دوی به هم له ولس سره په احتجاج لاس پورې کوي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې حکومتونه ځکه د ولسي فشار ښکار کیږي چې سیاسي ګوندونه اکثر له ولس سره هوایي وادې کوي. په دې اړه نور تفصیل له غلام غوث په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د سوري لاندې په ائتلافي حکومت کې شاملو ټولو سیاسي ګوندونو د انتخاباتو نه وړاندې دولت سره وعده کړې وه چې کچېری دوی په واک کې راغلل نو دوی به د بجلی د کمی د ستونزې حل راوباسي. خو د دې باوجود په روژه ماتي تراو او پېشمنۍ کې د لوډ شیډنګ لړۍ دوام لري. هم په دې لړ کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې کچېری د بجلی د کمی په لړ کې دوی مجبور شو نو د ولس پرنګ به صوبایي حکومت هم د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد احتجاج کوي.
کله چې مونږ غي आवाज وانوریدو مونږ مسله حل نک بیا به مونږ مجبور شو. زه احتجاج نه کوم غواړم خو چې څوک ما مجبور کړي او دا صوبایي حکومت مجبور کړي او د عوامو مسله نه حل کړي چې عوام سره ظلم نه خامخه احتجاج به کوو خپل حق غواړو.
خو د اطلاعاتو په خواني صوبایي وزیر میا افتخار حسین د بجلی د کمی د ستونزې په لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده موجوده حکومت په مناسب ډول د دې ستونزې حل راوباسي.
موجوده عوام احتجاج کوي حکومت مسلې حل کوي. موجوده حکومت له پکار دی چې د مطلب د کیبینټ اجلاس راغوړي هغه کې دا مسله اوچته کړي چې کم دینو پارلیمنت خپل کو صوبې سملې کې ټول اپوزیشن لیډران اعتماد کې والی د سملې په فلور اوچته کړي او د دې د مسلې د حل کول لپاره ټول اقدامات وکړي. نو په ځای د دې چې د اقدامات کې دی ویزه احتجاج کوم لہذا دا ډراما به اوس نور نه چلیږي. نیخ پنیغه د لوډ شیډنګ د کمیدو د پاره چې کم د اقدامات پکار دي.
خو د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې اکثره سیاسي ګوندونه دولت سره داسې وعده کوي چې د حقیقت سره تړاو نه لري نو ځکه روستو په اقتدار کې د یو شمیر ستونزو سره مخ کیږي.
زه داسې فکر کوم چې پاکستان کې سیاست چې دی او خاص کر سیاسي پارټیانو سیاست چې دی هغه په خلا کې او په جذباتي نارو باندې بیسټ دی. د بدقسمتۍ نه زموږ سیاسي پارټیان چې دي هغوی په پالیسو باندې خپل سیاست لاینه نه بیچ کړي. که د الیکشن نه مخکې سیاسي پارټیانو د دې انرژي کرایسس او د بجلی د بحران چې دی د دې یو ټیکنیکل او ماهرانه تجزیه کړې وي او د هغې نه پس یې یو خپل پروګرام ورکړی وی په مینیفیسټو کې دا خبرې کړې وي نو نن وا زموږ د صوبې وزیر اعلی ته او د هغه پارټۍ ته چې دی دا قسمه پریشانی
یادونه ور ده چې په خیبر پختونخوا کې ولس د روژه ماتي تراو او پېشمنۍ په وختونو کې هم د لوډ شیډنګ سره مخ دي او د ولس د احتجاجونو له وجې انتظامیه هم د فشار ښکار ده. او د پختونخوا صوبایي حکومت وایي د دې ستونزې حل د مرکزي حکومت سره دی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله یو خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله بده چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم. ډېر نری نری خزي را مخ کې شوی د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هيله
تاسو مشال ریډیو اورې. په مومند ایجنسی کې د بجلی د لوډ شیډنګ د ولس په وینا شلو غنټو ته رسیدلی دی. ځایي اوسیدونکي وایي ډېر مشکل یې ورته جوړ کړی دی او په پېشمنۍ او د روژه ماتي په وخت یخ اوبه هم نه لري. د دوی د ستونزو په هکله له سیمې د مشال ریډیو خبریال نه نور تفصیل اورو.
په محمد ایجنسی کې د بجلی لوډ شیډنګ د ولس په وینا چې د 13 غنټو نه زیات شوی. ولس وایي نه خو د کویارو نه اوبه وستی شي او نه یې په کورونو کې په فریزرو کې اوبه یخیږي. دوی وایي یو خوا روژه ده او بل خوا ګرمي ده نو د بجلی بندښت هغوی ته ډیر مشکل جوړ کړی. مکمل شادره کړو تحصیل صافي اوسیدونکی دی او هغه وای
چې نه پرو جماعت کې بي شتا او نه په پښمنۍ کې شتا دی ډېر ورځې بیا ته چې وایي دا درې ګڼې دي چې وایي زموږ موټر یې نه ګرځي نو 120 بيجي باندې موږ موټر چې ګرځي
فردوس خان د باوتی سیمې اوسیدونکو دی او هغه وویل چې اول خو بجلی نه وي او چې کله راشي نو ولټیج یا طاقت دومره لږ وي چې د اوبو ماشین نشي روانه ولې
ورځې چې یو ګڼه نیمه راشي هغه مو انتخابي کمې په فرج ګرځولو قابلیت نه لري په یوه باندې فرج نه ګرځي کوي نه په وګڼه راوځي چې ځل خلکو ته انتهایی زیات تکلیف دی نو جی
مجیب خان مشال ریڈیو تھا دس کلو دو بو دو مشکل پڑا ویل
مخ یز موږ کویان نو هغه تی کویان نو هغه من ختم کړ و ټول موږ غوړي و د بجلی دی واجی نو هر سره قوت نه لري کنه چې هغه جنریټر واخلي د دې ډول والا بجلی نه شوالي دور مصیبت جوړ کړي چې خلک د فن مرسل مالونه اکثر مالونه بری خلون کې پاتې
بیا مو د محمد جن سید د وبډي د محکمې د چارواکي خورشید خان سره خبرې وکړې نو هغه ویل
او کدا ته ګنټې نه ملرا چې جنا نو بیا ته دونه لوړي چې هغه کاستر مر په خپل بنديږي چې اتوماتیک دا اوس دیګه ټول شپه تقریبا بجلی نه وغلنې کې هم اولټه دې
او د وابډي د محکمې پوینا چې هغه لا د پیښور نه بجلی کم ورکول کیږي نو همدا وجه ده چې ولستا بجلی نه وي او د هغه ګيله پزایدا
تاسو مشال ریډیو ته وګه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو بل خوای پسیمه کې د پاسپورت دفتر نه لري او د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره په بنو کې تر سخت کړهو تیریږي دوی شکایت کوي چې نن سبا د وزیرستان د یو عام کس لپاره پاسپورت جوړول ناممکن حد ته رسیدلې ده په دې لسیمه نه د مشال ریډیو خبريال نور حال راکوي
شمالی وزیرستان اوسیدونکو وایي په سیمه کې د پاسپورت دفتر نشوالي لکابله د سختو ستوندو سره مخ دي زکه چې پابانو کې د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره د سخت کډاو څخه تیریږي دوی وایي ک یو وړخته پابانو کې تر څو سو ورځو پورې یوازې د پاسپورت داخلي لپاره انتظار کوي نو بل طرف ته د پاسپورت او کامی شناختی کارت لپاره پولیټیکل ایجنټ نه صفائی یعنی کریکټر سرټیفیکیټ ترلاسه کول لا هم د ستونزو څخه ډک کار دی شرما مدوائی پا میاشتو میاشتو ورتا پاسپورٹ نہ ملاوے گی او وزیرستان کے ددے دفتر نہ محروم دی
دا مشکلات دا دی چې پاسپورت نه سره خاطیو نه میزه لکه جوړی جنا او دلتا روسی په میاشت ته مو ولدا پاسپورت پنځم شپږم ما هم میاشت ته پاسپورت نه شغله نه څه وکړه به جن درو غلا غاسیا په میسا سخته کې دا غرمت کا سودا او دا کو سخت دا په جوړی شي کړه
جنت والی وای په کترونو کې ولاړوي او زنانا خود لا هم زیات مشکل سره مخ شي
په یوه ورځ باجی روغلی وی ورځ باجی نه مش انتظار شي خدا ورما شي کله بجلی شي کله دا په انتظار شي وته پر یا نمبر نه مونږ که شې نه یو یو ډېر ډېر مشکلات دي لږ باندې تاسو پر بدل کوي په باندې هم له غون دا غان من اکیل دی
دا ځلا بنو پاسپورت دفتر ډایریکټر رحیم خان مشال ریډیو ته وي خپل وسه هڅه کوي چې خلکو ته اساني ورکي خود زیاتره شیا غنې لوجه ډېر مشکل وی او کا وزیرستان خلکو لپاره خپل دفتر بیا بحال شي نو ورته به ډېر اساني جوړ شي
موږ دا کوشش کوي چې خلک ټول اکوموډیټ کوو هر ته اسلام آباد نه ځنو خلکو د پاسپورتونه لیټ شي هر ته اسلام آباد نه خلکو ته لږ مسله جوړ شي او څنګه هم به حل شي دا خلک غریبون د ملان شاته لیار دی وژنه تکلیف وی نو موږ هر څه کوشش کوو چې دفتر جوړو خو ته وزارت داخله هغه د جام بانکو او چې په لاسو خو خلکو ته وو سہولت نه لري
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان میران شاه کې په کال 2009 هم کې پاسپورت دفتر جوړ شوی وو چې سمودا پس دغه دفتر د نامعلومو وجوهاتو په بنا بند کړی شو او د غلطا موجود شناختی کارت دفتر کې هم د ځایی خلکو په وینا مشینری اکثره خراب وي ځایی خلک غوښتنه کوي چې د پاسپورت دفترونه د میرانشاه او میرعلي کې پرانستل شي چې په اسانه سره خپل قانوني ضرورت تر لاسه کولی شي
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط را چی بینده شد گردی مکمل خط
افغانان چو باری بیشک چو باری
دیر سخت را باری تیرم یه هر چه
تیزی سر مکنم سرسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
دا مشال ریډیو ته د ماسپښین 2:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه داني ساجمل نور. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ نن د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته ځي. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه نوموړي به د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو، د افغانستان د اتحادي ځواکونو د وتلو وروسته په صورت حال او په نورو چارو به خبرې کوي. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي بېګا یې د دې ښار په ګذري سیمه کې د یوې کاروایۍ پر مهال یوولس تښتول شوي ماشومان خوشي کړي او هغه دوه کسان یې نیولي چې دا ماشومان یې په قید کې وو. پیښور سره نږدې په کوهاټ روډ چاودنه شوې. امدادي کارکوونکو نن مشال ریډیو ته ویلي وو چې دا چاودنه په سکیم چوک کې د اسکول د استاد کور سره نږدې شوې. د افغانستان په ګردیز کې بمي چاودنه شوې ده چې پکې څلور تنه ژوبل شوي. د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو او نامنه له امله څه باندې زر اسکولونه بند دي. د افغانستان بخنه غواړم د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي چې په هیواد کې به صدارتي انتخابات د اګست په 6 نیټه کیږي. په دې لړ کې لومړی د انتخاباتو کمیشن د صدارتي ټاکنو لپاره د اګست 6 نیټه تجویز کړ. په افغانستان کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو یو افغان ژباړونکي دا رد کړي چې ګواکې ملکي افغانان یې مړه او یا شکنجه کړي دي. افغان چارواکو ویلي زکریا کندهاري د امریکا شهریت لري خو امریکایي ځواکونه دا ردوي. د بنگلاديش عدالت یو لوړ پوړي اسلامي مشر ته په دې سبب د مرګ سزا واورول چې د 1901 ایام کال د پاکستان د بنگلاديش تهدید په جنگ کې په جنگي جرمونو کې ککړ دي. علي احسن محمد مجاهد چې 15 کلن دي او د جماعت اسلامي ګوند سیکرټري دی، شروع پر ورځ ورته سزا واورول شو. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي تر اوسه امریکا اړیکې د استخباراتي جګړو زیاتې مهمې. لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې انی ساجمل وړاندې کول. اوس په هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه ته غوښ شو. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار ګولیاز جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
قدرمن اوردونکو د مشال ریډیو نیوز پروګرام د نړۍ رنگونه کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. نننی پروګرام کې ول د نړۍ لا ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی خبر کو چې د امریکا خلائی ادارې ناسا کیروسیټی خلائی جاس په مریخ سیارې خپل مرکزی ځای ته تک پیل کړی دی. کیروسیټی خلائی جاس په تیرو وو میاشتو کې په یو وړو کې کندې کې د کانو جاج اخستلې. اوس دغه خلائی گاډي شارپ نومې کندې ته روان شوې دي. ماونت شارپ ته د کیروسیټی خلائی گاډي د لیګلو مقصد په مریخ سیارې د ماحولیاتي تاریخ جاج اخستل دي. دا دغه ځای څخه به معلومات راغونډول کیږي چې آیا په مریخ سیارې د ژوند اثرات وو او کنه. د ساینسدانانو تر مخه کیروسیټی خلائی جاز به شارپ کندې ته رسیدو کې وخت واخلي. د دې پروژې یو مشر وایي چې شارپ کندې ته د تلو په لار کې کچري په زړه پورې یا د ساینس په لحاظ مخې ته راغلل، نو د هغې به هم جاج اخیستل کیږي. د برتانیا ساینسدانانو په ستور کې موجود د اجنبي مخلوق موندلو لپاره یو شریک نتورک جوړ کړی دی. دغه نتورک د یوولسو تعلیمي ادارو په شراکت جوړ کړی شوی دی. د دې نتورک مقصد د ځمکې نه بهر موجود خلایي مخلوق لټون او له یو بل سره همکاري شامل ده. د دې وړاندې د خلایي مخلوق په اړه زیاتره تحقیق په امریکا کې شوی دی. د سنت انډریو پوهنتون یو محقق بی بی سی ته ویلي چې دوی ته نه معلومه چې آیا خلایي مخلوق شته او کنه، خو لټون لپاره لیواله دي. د دوی په وینا داسې هم کېدی شي چې موږ په کائنات کې یوازې وو او کچري نور څوک هم وي، نو انسانان له دوی نه څنګه مختلف دي. په روان ورځو کې به د خلا سیلګری هم زیاته شي. د خلکو په خواهشاتو کې دا هم به یو بیچ د خلا سیل وکړي. دا خواهش اوس په حقیقت کې بدلیږي. د سپین یو کمپنی داسې هوایی پکوڼې جوړوي چې هیلیم ګیس پکې به وي او د خلاص سیل به ممکن شي. د سپین یو کمپنی زیرو ټو انفینټی د هیلیم ګیس یو پوکاڼی جوړ کړی چې خلک به د خلاص سیل لپاره بوزي. د هیلیم ګیس پوکاڼی ازماین روان دي او داسې ویل کیږي چې په 2015 کال کې به په باقاعده توګه الوت پیل کړي. په دې پوکاڼی به د 5 ګنټو سفر ممکن وي. د پوکاڼی په کیپسول کې به سلور مسافر او دو پایلټان سپاره وي. په دې پوکاڼی کې سپاره کسان به کولی شي چې د خلا ننداره وکړي. د خلا سفر لپاره د یو کس ټیکټ یو نیم لک ډالر به وي. د روس د ولسمشر سرکاري کور کرمنل په حفاظت مامور ایجنسی د کمپیوټر پر ځای د ټایپ رائټر کارولو فیصله کړې ده. د ټایپ رائټر د لارې به ممکن شي چې پټ رازونه به نغلا کیږي. د دغه هیواد سرکاري ویب پاڼې تر مخه اف ایس او نومې ایجنسی د 500,000 روبل د الکترونیک ټایپ رائټرز د اخستو سودا کړې ده. د روس رسنۍ وایي چې د ټایپ رائټرز اخستو مقصد د کمپیوټر نه د معلوماتو غلا مخنیوي کول دي. په دې روسو کې د امریکا یو فراری استخباراتي اهلکار اډورد سنوډون د امریکا د سارنې پټ معلومات افشا کړي وو. د روس یو ورځپاڼه لیکي چې د کمپیوټر پرنټرز برعکس د ټایپ رائټر یو انفرادي نمونه لري او دا هم معلومیږي چې دا لیک په کوم ټایپ رائټر شوی دی. د مکسیکو چارواکي وایي چې یو داسې کس د اوکس ریاست د میئر الیکشن ګټلې چې په 2010 کال کې مړ ګرځول شوی وو. لیلن کاربالیډو نومي دغه کس یونایټیډ فار ډیولپمنټ ناری سره خپل تصویر لګولې وو او د خار د میئر الیکشن یې ګټلې دي. پولیس وایي د لیلن کوروالو په 2010 کال کې د مرګ سرټیفیکیټ وړاندې کړی وو چې کله پر هغه د ډلې ستيري د تورونو پلټنې روانې وي. اوس د دې خبرې معلومات روان دي چې آیا په هغه وخت کې لیلن جالي سرټیفیکیټ وړاندې کړی وو که څنګه. د چین اثار قدیمه ماهرینو دوه زاړه کاڼي موندلي چې پرې قدیم تحریرونه شوي دي. تحقیقونکي وایي په دغه کاڼو شوي تحریرونه 5000 کاله زاړه دي. دغه کاڼي شنګای ښار سره نږدې موندل شوي دي. تحقیقونکي وایي چې دا په ممکنه توګه د چینی ژبې لومړی تحریرونه وي. ساینسدانان وایي چې د وخت صحیح دورینه معلومولو لپاره یو غوره غړی جوړ کړی ده. د وخت صحیح پیمایش کوونکی د نوې غړی ته اپټیکل لټاس غړی نوم ورکړی شوی دی. محققین وایي چې د نوو غړو سره به د سکندونو نوې تعریف کول ممکن شي. د دې غړی سره به د مختلفو شوبو یعنی ټیلی مواصلات، سټلایټ نیویګیشن او سټاک مارکیټ په کارکردګۍ به خاصر پریوزي. په موبایل ټلیفون کې کیمرا یو لازمی جز جوړ شوی دی. هر یو کمپنی هڅه کوي چې په نوي ماډل کې تر ټولو زیاته غوره کیمرا وکاروي. د سمارټ ټلیفون یو کمپنی وای چې په موبایل کیمرا کې به یو سلویخ میگا پکسل کیمرا وي. د دې کیمرې نه هر یو عکس به ډیر زیات خوي او هر څه به ډیر زیات واضح وي. د دې موبایل ټلیفون اپریټینګ سیستم به وینډوز وي. دا موبایل به د جولای په 18 نیټه نمایښ لپاره وړاندې کیږي. په ټوله نړۍ کې د شخصي کمپیوټر په خرڅ کې ریکارډ کمی راغلی دی. د مارکیټونو تحقیق کوونکی کمپنی ګارنر وای په تیرو څلورو میاشتو کې 6.5 میلیون یونټ خرڅ شوی دي، کوم چې د تیر کال پرتله 10% کم دي. ګارنر کمپنی وایي چې د ارزانه ټیبلیټ راتلو سره د شخصي کمپیوټر یا پی سي په خرڅ کې کمی راغلی دی. اوس خلک د شخصي کمپیوټر پر ځای ټیبلیټ ته ترجیح ورکوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا په باکس افیس کې فلم ډیسپیکبل می 2 په لومړي نمبر دی. فلم ډیسپیکبل می 2 په دویمه ونه کې د 280 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. په دویم نمبر د هالیوډ مشهور اکټر جانی ډیپ نوې فلم دی لون رینجر دی. دغه فلم په لومړۍ ونه کې د 9 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. په دریم نمبر د هالیوډ مشهور اکټر جولیا رابرټس فلم دی هیټ دی. دغه مزایه فلم د 40 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. د امریکا هالیوډ مشهور اکټر ټام هانکس نوې فلم سیوینګ مستر بانکس ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د ماشومانو مشهور کریکټر ډیزنی لند د مشر په ژوند جوړ کړی شوی دی. دا فلم په رښتینی قصه جوړ شوی دی. فلم سیوینګ مستر بانکس به د دسمبر په میاشت کې نمایښ لپاره وړاندې کیږي.
You can't imagine how excited I am to finally meet you.
Would you mind? My name is Mrs. Travers, Mr. Disney.
Oh, Walt. Now, you got to call me Walt. Mr. Travers, what am I missing here?
I'm wondering what I have to do to make you happy. You know, you've never been to Disneyland, and that's the happiest place on earth. Well, when does anybody get to go to Disneyland with Walt Disney himself?
There he is!
Where did she come from?
Mary Poppins.
Dollywood مشهور اکټرانو کرسټین بیل، فراست وایټ ټیکر، وودی او کیسی افلیک نوی فلم آؤٹ آف فیرنس با د اکتوبر په څلورمه نیټه نمایشته لپاره وړاندې کیږي. دا فلم مشهور پروډوسرانو ریډلی سکاټ او لیراندو ډی کیپریو جوړ کړی دی.
Bro, you want to get a drink later?
Yeah. Want a liquid dinner? I'm Ronnie Baze's brother. I ain't leaving without him.
Forgive me my sins, O Lord. Forgive me my sins. Forget and forgive what we have been.
د هند سینما ازوان اکټر پریتیک بابر نوی فلم عشق با د جولای په شپږشتمه نیټه نمایشته لپاره وړاندې کیږي. دا فلم د شیکسپیر مشهور ناول رومیو اینڈ جولیټ باندې جوړ شوی دی. په فلم کې اتر پردیش کې دغه رومانوي کیسه ښودل شوې ده.
لگتا گنڈے گڑیوں کا کھیل ہے پر پیار نبھانا آسان نہیں ہوتا.
جانے انجانے میں جو غلطی ہوئی اسے ٹھیک کرنا پڑے گا.
فلاسفر،
لور،
سٹوپڈ،
سمجھدار،
جدی،
صرف تمہارے لیے.
نہین سینما زنجیر فلم ٹریلر خپور شوی دی. فلم زنجیر کی رام چرن پریانکا چوپڑا کار کړی دی. دا فلم په اویایم لسیزه کې په لومړي ځل جوړ کړی شوی وو او د هند مشهور اکټر امیتاب بچن پکې کار کړی وو.
پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی مہنگائی اور کیروسین کے دام وہیں ٹکے رہنے سے ملاوٹ کا مقصد اور بھی مضبوط ہو گیا ہے. اٹس اونلی گیٹنگ بگر.
اے سی پی وجے کھنہ. اے سی پی
سالن نام وجے کیا رکھا؟ اپنے نام کو سیریس لے لینے لگا.
ممبئی میں انسان کی قیمت اس کی سپاری سے ہوتی ہے. تیری 50 کی ہو گئی ہے.
یہاں سے اٹھے تو سیدھا گاؤں چلے جانا کیونکہ ہر بار تقدیر میں ہاسپٹل نہیں ہوگا.
میں وجے کے ساتھ نہیں اس کے آگے کھڑا ہوں.
آخری ہنسی اس کی نہیں ہونی چاہیے وجے. Just destroy him.
کل تک میرے پاس تمہیں نہ چھونے کے آرڈرز تھے. آج تمہاری مارنے کے طریقے ہیں.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیبه معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00420221121 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333301. په همدې ځای خپل کوربه ګلاسته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د نړۍ رنگونه خبرونه تاسو د ګل آیاس نو اوریدله. اوس وخت شوی دی د یو بل هفته وار پروګرام شال او شملا. د دې پروګرام جوړونکي د زموږ همکارا انیسا اجمل. په دې پروګرام کې بنن تاسو د پښتني سیمې د کلتور په اړه خبرې واوري. راځي چې ورته وکړو. تڑے مشے شالو شملاخ پرونے کی درتا ہر کلے وایم پننننخ پرونه کې پدې خبرې کوو چې د پښتنو کلتور سمرا په خپل شکل کې خوندي پاتې دي او نورو کلتورونو سمرا اغیز پې کړی دي. پښتانه چې سباندې 5000 کاله زوړ تاریخ لري، کلتور یې هم دومره زوړ دی. خو د کلتور پوهانو په وینا چې د وخت له تېرېدو سره ورباندې نه یوازې بهرنو کلتورونو اغیز کړی، بلکې خپله هم د پښتنو په ټولنه کې د اقتصادي او ټولنیزو رشتو له بدلون سره یې کلتور هم خپله بڼه اړولې ده. خدا بدلون څنګه راغلی؟ په پېښور کې د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر راجولی شاه خټک وایي چې کلتور د ژوند تیرولو طریقه وي او له وخت سره سره د هرې ټولنې خلک د خپلو ضرورتونو او غوښتنو پوره کولو لپاره د ژوند د تیرولو په طریقه کې هم بدلون راولي. او بل د پښتنو په خاوره د پرله پسې بهرنو یرغلونو له وجې هم د خلکو د ژوند هره څانګه اغېزمنه شوې.
ژوند کې نوی رنگ ځکه ژوند په ځای خو ولاړ نه وي که نه، نوي نوي رنګونه راځي، نوي نوي ضرورتونه راځي، نوي نوي غوښتنې. نو د هغې غوښتنو د پوره کولو دپاره په دغو رسمونو رواجونو دودونو کې اصلاحات کېږي وخت تر وخته پورې. نو په پښتنو کې خو ډېره موده لا تر اوسه پورې تعلیم هغسې خور نه شو. نو د دوی د اصل فکر چې دی، د دوی چې اصل مزاج دی، د دوی چې اصل ځواک دی، نه په خپله ته خبر شو، نه چې دنیا خبر شو، نه دې داسې غلطي وکړه چې موږ باندې کلچرل انویژن شروع شو، ثقافتي حملې شروع شوې.
راجولی شاه خټک زیاتوي د پښتنو په کلتور کې د بود مت، هندو مت، زرتشت او د اسلام مذهبونو ډېری نښې ښکاري. خو د ده په خبره د پښتنو کلتور اله زیات اغېزمن شو کله چې انګریزانو په 1943 کال کې په افغانستان یرغل وکړ او وروسته یې دا وطن وویشلو. له هغه پس د پښتنو په کلتور د مغرب اغېز څرګند ښکاري.
انگریزانو 1843 کې دانستا کردن دوی واړول د هندوستان کلچر سره یو ځای کول د دې لپاره شروع چې دوی نه ژبه واخیسته، ځکه چې د هر قوم یو خپله ژبه او په ژبه کې د دوی آئین او کانسټیټیوشن لکه پرته. نو دا ژبه د دوی نه واخیسته د دې لپاره چې د دفتر د عدالت ژبه اردو شي یا هندي شي. نو دا به ورو ورو مدغم کېږي کلچرلي د هندوستان سره او سب کانٹیننٹ د هغوی گریٹ گیم د پاره ضرورت چې دا علا کرے دا هغوی سره هندوستانی کلچر او اوس چې کوم د ویسټرن کلچر چې کوم دی هغه داسې بې موقع ځکه چې بې وخته او بې موقع چې کوم سیز راشي نو هغه فائده نه کوي، هغه ته نقصانونه کوي.
د ننګرهار پوهنتون استاد لال پاچا ازمون وایي په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل وروسته او بیا د امریکا په مشرۍ د نیټو ځواکونو له یرغل وروسته هم د پښتون افغان ولس د ژوند کړه وړه یعنی په جامه، جبا، کرکلی، تهذیب او دود و دستور کې هم بدلون راغلی.
په افغانستان کې چې څوک میشتو د دوی په لهجه باندې نو روسي ژبې یو اغېز پروت و. باډي لنګویج مطالعه چې موږ تاسو کله څېړو په دې باندې یې اغېز و. څه وخت کې چې کله انګریزانو د امریکایانو نورو مسله دا چیز کرا غیرې دي، دوی هم له ځانه سره دغه ډول یو کلتور را لېږدولی دی. دغه اغېز چې دی زموږ پښتو نظمونو ته یې مخه کړې ده، کیسو ته یې مخه کړې ده، هماغه سټایل چې په غرب کې وي دوی دلته دود دا د بېلابېلو عوامل له مخې یو د دوی راتګ دی هجوم دی چې دغه غیرې دي.
لال پاچا اسمون زیاتوي د پښتنو په کلتور کې چې کوم لږ ډېر بدلون راغلی پاغه کې غټ کردار د میډیا هم دی. د ده په خبره د پاکستانی، هندي او مغربي میډیا له وجې هم د پښتنو په اوسني کلتور اغېز تر سترګو کېږي.
ځینې وختونه د مهاجرتونو له مخې کلتوري ارزښتونو سره شریکېږي او مهاجرتونه چې دا هم اغېز لري، همدارنګه رسنۍ چې دا اغېز لري. اوس زموږ خلک د دې وطن خلک د هندي فلمونو سره بلد خلک وو. هندي فلمونو کې یا په سریالونو کې همدا ډول په نورو ادبي تمثیلي ټوټو کې د هغوی کلچر دلته خلکو مطالعه کوو او د هغه د کلچر نه اغېزمن کېده. دغه یو اغېز دی چې دا هم په کلتور باندې مستقیمه اغېزه کوي.
په ننګرهار کې لیکوال ببرک میاخیل وایي په پښتنه سیمه کې اوس هم کلتور تر ډیره حده ژوندی ساتل شوی، خو که څه بدلون پکې راغلی هم وي نو د هغې وجه نور کلتورونه دي.
چې په دغه لرو پرتو سیمو کې چې دی کلتور ډېر تغیر نه دی خوړلی او کلتور ژوندی پاتې شوی دی. مثلا پګړۍ د پښتنو یو کلتور دی، سره دی چې هغه اسلامي اړخ هم لري خو ولې پښتني ارزښت هم دی او پښتني دود هم دی. نو کله چې هغه پښتانه چې هغه په لرو پرتو سیمو کې په غریزو علاقو کې اوسي یا هغوی هغه دود اوس هم ساتلی دی، یا په لرو پرتو سیمو کې ښځې چې دي هغه څنګه چې په کم شکل باندې په درغونو وختونو کې ګرځېدي او اوس هم هغسې ګرځي، کلتور هغه وخت کې چینج کېږي که چېرې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي. همدارنګه چې خو تر ډېره په غریزو علاقو کې چې دی اوس د پښتنو که هغه په لر کې دی که په بر کې دی که په پښتونخوا کې دی که په شمالي وزیرستان کې دی که په نورو سیمو کې دی که په افغانستان کې دی، هغه کلتور ساتل شوی دی، هغه ژوندی کلتور دی.
خلال بچا اسمون وای په کلتور چکلا اغیس پریوزی نو داغه پیل لخرونو کیگی او بیا رستو کلیوالو سیمو ته ورسی.
لومړی هغه چې دغه په خارونو باندې پریوزی دغه خارونو ته خلکو ته غراته غوندارنګ درسمو لاسرسي ډیر زیات دی. وروسته دا هغه نه چې د کلی خلک راغلي خارونو ته هغوی باندې ما اغیس کړی دی، نو د ښار ته د کلي خلک چې راځي هغه انتقالوي. دا اوس ژبه چې ده که مونږ تاسې وګورو زموږ د ښار ژبه او زموږ د کلي ژبه دا توپیر لري. زموږ کلی چې ده هغه د شینوارو سیمه ده، هلته به پخوا چې خلکو حجرې جوړولې یا به کوټې جوړولې نو کوټه به یې په یو ډول سپینه خاوره وه، په دې به یې اخیر کړه په لاس باندې، بیا به په دې دیوالونو باندې ګلونه رسمول. خو کله چې خلک ښار ته راغلل نور ماډرن وسایلو سامان هلته ولیده اوس چې وګورې اوس هغه بدل شوي دي. هغه خټین کورونه هغه برجورې کلاګانې هغه په نورو شکلونو باندې جوړېږي. دا یو اغېزه چې زموږ په ژوند کې راځي او دا د نور نه موږ زده کوو.
لال پاچا اسمون سیاتوی کله چې د پښتنو د بیلابلو سیمو خلک خپلو کې راشه درشه ډیر کړو نو له دې سره هم کلتور یوې بلې سیمې ته وغځېدو. نوموړی له ځینې مثالونو سره وایي
څنګه چې مونږ کلتور وایو چې هغه فرهنګي میراثونه چې د یو نسل نه بل نسل ته په میراث باندې پاتې کېږي او د زمانې په تېرېدو سره تغیر مومي، د دې تر څنګ کلتوري اړخونه د ګاونډیو سیمو سره یو څه رنګ اخلي، یو څه بدلېږي. نو زموږ د هېواد هغه سیمې چې سرحدي دي هغه د یوې سیمې او بلې سیمې ترمنځ تګ او راتګ پکې وي. دا څه دې خبره ده چې هلته کلتوري راشه درشه شته او څه اړخونه سره شریک وي. د بېلګې په توګه د ننګرهار سیمه کې وګورئ تاسې د ده په ژبه باندې د ده په کلچر باندې د پېښور یو څه اغېز پرېوتی دی. همدارنګه د ننګرهار یا د دې سیمې د اوسېدونکو اغېز د پېښور د سیمو خلکو باندې پراته درشه کړو وړو او په کلتور باندې پرېوتی دی. علت دا دی د دواړو سیمو ترمنځ راشه درشه وه، دغه تاثیر چې دی یو له بل سره سره شریکېږي. دغسې نورې سرحدي سیمې چې راشه درشه سره ولري یو د بل دا کلتوري بدلونونه چې دي دا رامنځته کېږي. دا زیات او زیات په راشه درشه پورې اړه لري، یا مکمل شکل بدلېږي او یا داسې دی چې په شکل کې یو څه بدلون راځي.
راجولی شاخټک وایي د یوې ټولنې ژوند له کلتور سره تړلی وي. کله چې کلتور له منځه ځي نو د ټولنې بنیادونو ته زیانونه رسیږي.
په دې ټولنه کې خلک غواړي چې ډایورسټی دې وي او هر کلتور دې په خپل ځای ژوندی وي، په دنیا کې به امن وي. که چېرې دا د منځه ځي کلتور نو بیا یو خیاس انتشار پیدا کېږي، اړې ګړې پیدا کېږي او دا ترهګري دا چې موږ نن څه وینو بېزباري پیدا شي. نو هغه ټولنیز ژوند چې موږ ستوایو موږ دلته کلتوري قوانین چې فالو کولو نو زموږ معاشره کې اړې ګړې نه و. کله چې د انګریز قانون راغی نو د پښتونولۍ په قانون کې او د انګریز په قانون کې کلیش راغی، تصادم راغی. دغه تصادم چې کم دی نو کردار کمزور کړو، کلتوري کردار یې کمزور کړو. چې کلتوري کردار یې کمزور کړو نو یقیني خبره ده چې کم ځای کې کمزوري راشي نو هلته کې خو به دا اړې ګړې راځي. ګوره دا امپیریالیزم کې دی،
دے طبقاتی نظام پیدا شی پائے کہ اگر طبقاتی نظام پیدا سی چی پائے کہ بیا دا جدل خرازی بیا دغا جدلیات چی دی دا انسانی کلن تا ہم راشی نو چی راشی نو بیا یو تر بلا ڈغر وی و ڈغر دا خو بیا دا زنگل قانون شو نو دا جوان چی کم دے پا دے کے بیا یو خطرناک انتشار چی دے آگا دا طول قدرونا یا ویلیو چی دی آگا دا ننزدار شی
راجولی شاه خټک سیاتوی باید چې ملګری ملتونه د مختلفو قومونو د کلتور ژوندۍ ساتلو لپاره یو نړیوال نظام جوړ کړي، ځکه چې کله د یو قوم کلتور ختم شي نو دا غي قوم د ختمېدو اندېښنې هم پیدا شي.
دا انویژنز وی نو یو ناپایدار ټولنه به وي، ناپایدار ټولنه هر وخت هغه چې کم دی ټوټې کېدی شي. نو سړی خو داسې نه شي کولی کنه چې په یوه خبره کې زه به هندوستان فالو کوم، کلچر په بله کې پنجاب فالو کوم، په بله کې مرضی چې اسلام فالو کوم، په بله کې چې بل مذهب، نو دې نه اړو څه شی نه جوړېږي. دې ته اړې ګړې وایي. نو په کار ده باید چې په دنیا کې کم کلتورونه دي، هر چا دي چې هر څنګه دي، چې دا یې د پروټیکشن او د هغوی د ساتلو په عالمی سطح د یو نه لړخه د هغوی د ساتلو کار یا تحفظ وشي. نو قدرت چې په کم نظام پیدا کړی په ځمکې بنیادم پرې آباد کړی دی او هر قوم او قبیلې ته خپل کلتور ورکړی، نو که دا د خدای منشا ده نو د دې حفاظت پکار دی.
اوریدونکو، نننې خبرونه کې مو تاسو ته معلومات درکړل چې د پښتنو کلتور څومره په خپل شکل کې خوندي پاتې دي او نورو کلتورونو څومره پی اغیز کړی دی. که تاسو د پروګرام په اړه لمشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډونکو مشين شمیره ده 00202212 2 2 2 2 2. هم دې سره اجازه ترا کې خوشاله اوسئ.
دشم دو وطن تداشا چشم لی در تک سر ترنا دستو رو راوڑا مکبر وینی دزڑا دشم دو وطن تداشا شملی در تک سر کرنا دستو رو رات مقبر وی دزنا وقت یادے پر